مشال ریډیو ته ستړي مشي د غرمې 12 بجې شوې دي. نن د نهه ورځ او د 2012 کال د دسمبر 13 نیټه ده. ظفر خنده وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. د خیبر پختونخوا د نوخار پر سالپور پوځي چاوڼۍ په لاسي بمی حمله کې درې عسکر ژوبل شوې دي. د خیبر ایجنسۍ په جمرود کې په پرونی بمی چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمېره 21 ته رسېدلې ده. نن په ټوله سیمه کې د سوګ او غم فزاده. نو ریپورټونه هم لرو خو اول ورزو زموږ همکار اسرار عالم مومند ته د دې غړي تازه خبرونه ترې وو.
لومبه د مهم خبرونو لنډیز. د خبر پخونخوا د نوخار ضلع د رسالپور د فوزي چوڼې په دروازه کې لاسي بم حمله شوې چې پکې درې امنیتي سرتیري ژوبل شوي. د جمرود بازار په پرونی موټر بمی چاودنه کې د وژل شوو شمېر ژوول ستر رسیدلې او په مصر کې د اپوزیشن ملاتړ کوونکي پلان لري چې د اسلام پالو په ملاتړ د نوي آئینی مسودې ضد نن لانوري ولسی مظاهره وکړي. اوس د خبرونو تفصیل. د خبر پختونخوا د نوخار ضلع د رسالپور د پوځي چوڼې په دروازه کې نن سهار د 11 بجو وروسته یو لاسي بم حمله شوې ده چې پکې درې امنیتي سرتیري ژوبل شوي دي. د رسالپور د ثاني یو مشر عاصم خان مشالې دوته ویل دا پیښه د رسالپور د هوایي پوځي مرکز په دروازه کې شوې ده او داسې رپورټونه هم دي چې د غلطه کې برتي روانه وه. سیمه ته پولیس او د امدادي ادارو کارکنان رسیدلې دي. نور تفصیل په روانه خبرونه کې ورده شي. د جمرود بازار په پرونی موټر بمی چاودنه کې د وژل شوو شمیرو 21 تر رسیدلې او څه باندې 40 ژوبل دي. د جمرود مرستيال پولیټیکل ایجنټ جهانگیر اعظم وزیر لمخې په دې پیښه کې د کوکی خیل، زخه خیل او یوې افغاني کورنۍ کسان وژل شوي دي چې په کې مرمر او ماشومان هم شامل دي. د وژل شوو کسانو جنازې شوی او په خپل سیمو کې خاورو ته سپارل شوی او د افغانانو د یوې کورنۍ پینځه مړي یې د افغان کنسلګری په وسیله خپل خپلوانو ته سپارلې دي. د جمرود یو اوسیدونکي میاجان افریدی وایي نن هم په دغه سیمه کې غم دی او بازارونه تړل شوي دي.
ټول بے گناہ او معصوم ماشومان چې هغه تقریبا د غوی عمرونه سلور کاله دي، چا درې کاله او چا پنځه کاله دي او د چا په غیږو کې مړه شوي دي. نو په هغوی کې د هېڅ قسمه ګناه د هغوی نه و. دغه وجه نه نن هم بازار دومره سوګوار دی، بلکې په ټوله علاقه کې د جمرود په ټوله علاقه کې دومره خوف او حراس دی چې هر یو سړی بس د کورونو نه بهر وتلو ته هم تیار نه دي.
د خبر پولیټیکل چارواکي وای په وژل شو کسانو کې د هر یو کورنۍ ته یو لاکھ او د جوبل شو کورنۍ ته 50,000 روپۍ په سمدستي توګه ورکړي دي. د خبر پختونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین ویلي دي د پېښور په باچا خان ایرپورټ برید کوونکي ازبک، تاجک، چچن او عرب وسلوال وو. پرون د قومي اسمبلی په غونډه کې په باچا خان ایرپورټ د شوې حمله په اړه خپل وینا کې میا افتخار حسین وویل طالبانو د پېښور پر باچا خان هوایي ډګر راګټیو ډلې برید کړی وو چې پکې لس برید کوونکي وژل شوي وو. پرون د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اقلیتونو د څوکیو زیاتولو لپاره د درویشتم ترمیمي آئینی بل منظوري ورکړی شوه. د دې بل له مخې به په قومي اسمبلی کې د اقلیتونو څوکۍ له 100 څخه 14 کړی شي. دغه رنګ د هیواد په 49 صوبایي اسمبلیو کې به هم د اقلیتونو سیټونه زیات کړی شي. په پنجاب اسمبلی کې 2، سند کې 3، د خیبر پختونخوا او بلوچستان په اسمبلیو کې به د اقلیتونو لپاره یوه څوکۍ زیاته کړی شي. د ایران د بنو چارو وزیر علی اکبر صالحی وایي د تهران د اټومي پروګرام پر سر د ایران او نړیوالې ټولنې ترمنځ د خبرو ځنډ باید له منځه یوړل شي. پرون د ګل پورز د ایران اسنا خبری اجانس د صالحی د خولي لیکلي وو چې دواړه خواوې د نتیجې ته رسیدلې دي چې د خبرو ځنډ ضرور ختم شي. له نړیوالو سره د مذاکراتو شروع کولو لپاره د ایران د بنو چارو وزیر د نوو اقداماتو پورته کولو وړاندیز نه دی ورکړی. بلخو د امریکا د بنو چارو وزارت ویاند ویکتوریا نولند ویلي دي تر څو ایران د مذاکراتو په اړه جدي شي امریکا ورسره مذاکراتو شروع کولو ته چمتو ده. د روس د بشري حقوقو فعالانو یو خپلواکه شورا جوړه کړې چې د حکومتي چارو عدالتي څېړنه به کوي او له بشري حقوقو څخه سرغړونکي به په ګوته کوي. فعالانو پرون په ماسکو کې په یوې خبري غونډه کې د شورا د جوړېدو اعلان وکړو. د بشري حقوقو پخوانی فعال 15 کلنې لودمیلا ویل
نوموړی
وایي د بشري حقوقو فعالان زموږ په هیواد کې زیات کارونه لري چې باید ترسره یې کړي. موږ دا شورا به یو ځانګړی ماموریت ولري. موږ زیات خوښ یو چې کوم سازمان دا شورا تاسیس کړي هغه به زموږ د کار د دې برخې مسؤلیت پر غاړه ولري. نوموړی او یو شمېر نورو فعالانو د روسیې د تیر کال د لنجمن انتخاباتو پر سر له اختلاف وروسته د روان میلادي کال په پیل کې د جمهوري ریاست د بشري حقوقو له شورا څخه استعفا ورکړه. د اسرائیل حکومت د ختیځ بیت المقدس په یهودي میشتو ځایونو کې د 1.5 زره کورونو جوړولو پلان منظوري ورکړی. او اخیری خبر داده په مصر کې د پوزیشن ملاتړ کوونکي پلان لري چې د اسلام پالو په ملاتړ د نبی آئینی مسوده ضد نن لا نورې ولسی مظاهره وکړي. اپوزیشن وایي په مسوده کې د ټولو مصري وګړو لپاره د جدیدو جمهوري حقوقو ذمہواري نه ورکړل شوې. دوی تور لګوي چې د خالی پورس پاینی مسوده د ریفرندم په لومړي پړاو کې درغلي شوې. د ریفرندم دویم پړاو به د روان خالی په ورځ ترسره کیږي. د ولسمشر مورسی ملاتړ کوونکي وایي د ریفرندم په لومړی پړاو کې 50% رای ورکوونکو د نوي آئینی مسودې ملاتړ کړي. د اوتر دی مهاله د مشال خبرونه
خبرونه مو زموږ د همکار اصرار عالم ومن اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روانه خبرونه کې به واوري د خیبر پختونخوا د نوخار پر سالپور پوځي چاوڼۍ په لاسي بمی حمله کې درې عسكر ژوبل شوې دي. د خیبر ایجنسۍ په جمرود کې په پرونی بمی چاودنه کې د وژل شو کسانو شمیره 21 ته رسیدلې. د سیمې خلک وایي
په غې کې زنانه دعا په زنانه په غې کې یو مشوم هم نو ټوډي په مکمل توګه اور غشته او هغه زنانه چې کومې وي هغه په دا یو 2-3 منټه کې تقریبا 10 سوځېدلې وی. لکه
د خیبر پختونخوا سملې په باچا خان ایرپورټ برید غندلې وای په دغه برید کې غیر ملکی ترهګرو هم برخه اخیستلې و. دا چې په پیښور او خیبر کې په ترهګر پیښو کې د غیر ملکیانو د لاس لرلو د امکان په اړه څېړونکو سوایي
او چې کوم پیمانه باندې دی دا جنگ کوي نو هغه خدا ظاهري کی چې یو بیرونی لاس وسرشتہ او بیرونی لاس ورکوټ نه دی چې دا عام پولیس لاس نه دی.
او په شام کې په ولسی خلکو په تشدد نړیوالو اندېښنې سرګندې کړې دي. د مشال ترسنګ یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع د رسالپور په پوځي چاوڼۍ نن سهار د 11 بجو وروسته د یو لاسي بم حمله شوې ده چې پکې درې د امنیتي ځواکونو عسکر ژوبل شوي دي. د رسالپور د تاڼې یو مشر عاصم خان مشال ریډیو ته ویلي دا پیښه د رسالپور د هوایي پوځي مرکز په دروازه مخې ته راغلې ده. دا وخت موږ سره د مشال ریډیو خبریال خالد خان د ټلیفون په لیکره تاسو ستړي مشي وایو د دې پیښه په اړه ستاسو تفصیل
لري. خوارم شه ډیره مننه څنګه چې تاسو هم او ما لږه شی بولان دي. د رسالپور پولیس سټیشن مشر ایسای اسم خان سره خبرې وکړي نو دا هغه په وینا دغه دوه موټر سایکل سوارو او هغه په د رسالپور پی ایف اکیډمي چې دا زما تاسو دا وایم چې دغلته درې گیټونه دي او یو دوه درې نو په دریم نمبر گیټ باندې دغه موټر سایکل سوارو او دستی بمونه او وشت دي چې دا هغه په وجه دوه د آرمی د فاست فورس ځوانان او یو د پی ایف چارواکي زخمیان شوي دي. او بیا دغه زخمیان چې دي د رسالپور دننه د رسالپور اکیډمي نه چې د فوجانو کوم اسپتال دی سیمچ هلته درملنې لپاره وړل شوي دي. خو بیا چې ما خبر وکړه نو د هسپتال ذریعه یا نور داسې سرچینو ما ته وویل چې په دغه ګرنیټ یا دستي بم حمله کې سویلین یا عام وګړي هم زخمیان شوي دي. او دا ویل کېږي چې دغلته په فوج کې د برتۍ ورځوان او عام ځوانان راغلي وو او دغه د موټرسایکل شورو چې کوم دي نو دوی په دغه ګیټ باندې دغه ویشتی دي د دستي بمونه. د هغې په وجه دغه خو دا درې کسان د سیکورټي کسان څنګه چې ما وې دوه د فوج ځوانان دي او یو د پیپ او دې سره سره اوه وګړي هم دغه دي. فرهنده زه به دا ووایم چې دا رسالپور په هکله به دا ووایم چې دا د نوخار او د مردان په منځ کې چې کوم جرنیلي سړک لوی سړک دی د هغې په منځ پروت دی او چې د نوخار نه ځي نو دغه درې ګیټونه لکه د رسالپور اکیډمي چې دا د تاسو ته قبلې طرف ته کېږي نو دغه درې دروازو باندې عام خلک نشي تللی. دلته د آرمی ځوانان ولاړ وي او یا خو د آرمی کسان یا دغلته کوم سویلین خلک چې دي دغلته هغوی خپل پاسونه وي کارونه وي نو د هغې نه بغیر نشي تللی. نو دا ویل کېږي چې دغه د موټرسایکل سواره چې وو نو دوی په دغه لوی سړک باندې په دې باندې دغه دستي بمونه ویشتي دي او بیا خوشا سیمو ته تللي دي. ځکه چې مخکې کتله نو اخوا بیا د پولیس چوکي تاڼه ده د رسالپور تاڼه ده او وروسته بیا د نوشیره کلا تاڼه ده. نو دا ویل کېږي چې دغلته کوم نږدې کلي چې دي کندرې کلي دي یا ګنډېرې کلي دي نو دغلته به تللي دي او د پولیس سره زما خبره شوې نو هغوی دغه ټولې لارې نیولې دي او هغوی د لټون عملیات پیل کړي دي. جی فرهنده
کور مودان خالد خان اوریدونکو داو د مشال خبريال چې تاسو ته د رسالپور په پوزي چاوني نن سهار د لاسي بم حمله تفصيل درکولو.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وای د جمرود بازار په پرونی موټر به میچاودنه کې د وجل شو کسانو شمیره 22 ته رسیدلې ده. دوی وای په دغه پیخه کې وجل شوی ځای کسان په خپل سیمو کې خاورو ته سپارل شوی دي او د وجل شو کورونو او د جوبل کسانو د درملنې لپاره په دستي توګه مالی مرستې هم ورکړې دي. په جوبل او وجل شو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د جمرود اوسیدونکو وای په سیمه کې د پرونی پیخې له وجې د غم او سوګ ماحول دي. دغه پیښې پړه تر دې د مچا په غاړه نه اخستې. په دې اړه د سیمینا د مشال ریډیو د خبريال دا ریپورت اورو.
د جمرود مرستيال پولیټیکل ایجنټ جنگیر اعظم وزیر پوینا د جمرود بازار په پرونی بمی چاودنه کې د وژل شو ولسی وګړو شمیره 22 ته ورسېده او په دې پیښه کې د سلويختو نه پورته کسان جوبل شوې دي چې د محلي د پیښور پروختونونو کې درملنه روانه ده. د دوی پوینا په دې پیښه کې کوکی خیل، زخه خیل، کمبر خیل او یوې افغان کورنۍ کسان وژل شوې دي چې خزه او ماشومان هم پکې شامل وو. د جمرود خلک وای چې په دې چاودنه کې د وژل شو کسانو جنازې وشوي او په خپل سیمو کې خاورو ته وسپارل شول او د یوې افغان کورنۍ 15 مړی د افغان کنسولیټ په ذریعه خپل ورساو ته حواله کړل. د دغه پیښې په حق لباندې د جمرود یو سیدونکو میاجان اپریدی مشال ریډیو ته وای
ټول بیگونا او معصوم ماشومان چې هغه تقریبا د غوی عمرونه سلور کال دي چا درې کال دي چا 15 کال دي او چا په غیګو کې مړ شوی دي. نو په غوی کې د هیڅ قسمه ګنا د غوی نه دغه وجه نه نن بازار دومره سوګوار دی بلکې په ټول علاقه کې د جمرود په ټول علاقه کې دومره خوف او حراس دی چې هر یو سړی بس د کورونو نه بهر وتلو ته تیار نه دی.
او د جمرود سیمې یو بل تن ظاهر شاه پریدی د پرونی بمی چاودنی د یو وژل شوی تن حال صدا راخړ.
او هلته چې جوړټیرا لاړلو نو هلته یو زخمی پروت وو چې هغه لسونه خپي وهلي او په سر لګیدل وینه تتلله. نو بس بیا غنه ساو وتل بیا ولا مونږ سترګې کې خو دل بیا غله په هغه ټیم کې رنګ راغلو هغه په جیب کې موبایل وو. نو زه په خپل په جړه شوم بس غریب ونی ولم بالکل زړه مې کم زو بے قابو شوم خو هغه رنګ اټنه ولې مان شو. نو زه کم نشو شتلو چې هغه مونږ چې هغه خاندان ولا وی هغه ته مونږ څنګه وای چې دا مړ دی بل هغه مونږ دومره توان نشو لرلای چې مونږ خبرې کړې مونږ په خپل غریب نیولې هغه ټلیفون مونږ اوچت نکړې شو هغه په خېټه باندې بیا کې خو بس نو بیا وروسته هغه خپل وارثه ولا راغلی بیا یو نو ډیر سخت منظر او ډیر تکلیف خلکو ته پیښ شو پکې ولا مونږ بکې بچ کې دا شنو د مکونه
او د باډي سیمي اوسیدونکو سلیم الرحمن پریدی چې په دې محل په جمرود کې موجود وو د سترګو لیدلې حالې را سره صدا سره شریک کړ.
مونږ دا احساس وو چې یاره مونږ ته ویر شو دا په موقع ویر خلکو هم سره امداد وکړو. نو بیا چې کله مونږ رسېدو ما په مخامخ پر روډ باندې یو ټوډي سپین موټر مې ولیدو چې باغې باندې اور لګېدل او په هغې کې زنانه وې دوه او په زنانه وو په هغې کې یو ماشوم هم وو. نو هغه ټوډي په مکمله توګه اور اغېستی او هغه زنانه چې کومې وې هغه په یو دو درې منټه کې تقریبا داسې سوځېدلې وې لکه سکرو چې کوم هغه آخري حد ته ورسېږي او ختم شي. نو د هغوی لکه د بچېدو هېڅ امید نه و. هغه منظر مې ولیدو بیا ما یو د فرسټ ایئر یو سټوډنټ هلته هغه سامان یې پروت و کتابونه یې پرته وو هغه ما راواخیستل.
تېر ماښام د خیبر پختونخوا حکومت د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین په ګډون یو شمېر سیاسي او سماجي خلکو په جمرود کې د چاودنې د ځای دوره وکړه او د یادې پیښې په سختو ټکو کې غندنه وکړه. د جمرود پولیټیکل چارواکو زیاته کړه چې په دستي توګه د خیبر پولیټیکل ایجنټ د فند نه د وژل شوو کسانو کورنیو ته 1,00,000 روپۍ او د جوبل شوو کسانو د درملنې دپاره 50,000 روپۍ ورکړي دي او ضرب ورسره نور مرسته هم وکړي. یاد دی وی چې د دغې پیښې پړه لا تر دې دمې کومې وسله والې ډلې په خپله غاړه باندې نه ده اخیستې او په دې سیمه کې د لشکر اسلام وسله والې ډلې ویلي دي چې دوی د جمرود پیښې سره څه تعلق نشته او دوی هم غندنه کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. که څه هم په خیبر پښتونخوا کې د زیاتره بدامنۍ پیښو پړه د پاکستان وسلوالو طالبانو منلی خو د دغه صوبې سینیئر وزیر بشیر احمد بلور وایي چې د دې طالبانو تر شا هغه خلک ولاړ دي چې 1.5 کاله مخکې دا طالبان جوړ کړي وو. دا چې د خیبر پښتونخوا عام ولس فکر کوي چې دغلته د بدامنۍ تر شا څوک دي او د هغوی اهداف څه دي د اسرار عالمومند په دې رپورټ کې تفصیل اورو.
وسلامالو یو بار بیا په پیښور او له دې سره تړلو سیمو کې خپل عملیات شروع کړي دي او په دې تیرو څو ورځو کې د بدامنۍ په دې پیښو کې شاوخوا 10 کسان وژل شوي دي او تر اتیا پورې جوبل شوي. که څه هم د زیاتره پیښو پړه د پاکستان طالبان پر غاړه اخلي خو د خیبر پښتونخوا مشر وزیر بشیر احمد بلور وایي چې د دې طالبانو تر شا هغه خلک ولاړ دي چې 10 کاله مخکې یې دوی جوړ کړي وو.
هماغه چې کوم دهشتګرد جمع کړو دلته د هغه وخت د حکومتونو یو لاکسیت چې اسلام کله ورته ویلي وو پاکستان ته بس هغې نه یو لاکسیت کړلی دي او مونږ ورسره وو. دا زموږ د پاکستان آرمي چې ده دا شپږمه لویه آرمي د دنیا کې او دا زموږ کوم کوټ پر چې مونږ سره دام د دنیا کې کم آرمي سره دي. هغې باوجود اته کاله شو زموږ آرمي سره جنګ کوي نو پوه شو چې دا څوک ورته هیلپ کوي که نه څوک ورته سپورټ کوي. هغه لاس چې مونږ ته پته چې څوک سپورټ کوي نو بیا خو مونږ هغه نیوی شو هغه لاس پته لګي چې دا څوک سپورټ کوي.
خو بیا د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر محمود شاه وایي د وسلوالو طالبانو لخوا د دا قسمه بریدونو مقصد نړۍ ته دا ښودل دي چې د پاکستان حکومت کمزورې شوی.
پاکستان د طالبانو دا مقصد دی د دې رخ اسلام آباد ته دی او د افغان طالبانو جدا مقصد دی د هغې رخ کابل ته دی. نو زما په خیال په دواړو کې څه دغه نشته چې یاره دې مقصد دی. خو دا دی چې پاکستان کې څه کېږي دا د افغانستان د طرف نه یو فال آؤټ دی. هلته کې طالبانو په دغه طریقو باندې په حکومت باندې قبضه کړې وه. دې مقصد دا دی چې دی داسې خور غواړي چې حکومت پاکستان کمزور دی د دنیا مخکې داسې پیش کړي چې دا کمزور دی او موږ ډېر طاقتور یو. نو په دې وجه باندې دا هم کړه دی خو نور څه مقصد نشته. دې مقصد زیات نه زیات نقصان کول وي دا جهاز ولا مخله ولري که دننه ورنه وته بلډنګ ته نقصان ورسو خلک وژل به دی خو مقصد همیشه تباهی ده.
دا چې د خیبر پښتونخوا عام ولس څه فکر کوي چې دغه ځکه کې د بدامنۍ تر شا څوک دی او د هغوی اهداف څه دي. په دې اړه د پېښور قاضي عطا الله چې په باچا خان ایرپورټ شوی حمله کې یې دوه خوریونه جوبل شوی دي څه داسې ویل.
جنرال چې کوم ابزرویشن دی کنه چې مخکې خو ملک په امن کې و اور سه دي او شرې د بدامنۍ څنګه پیدا شو مطلب د دې وجوهات څه دي اور سه دي او د زنګ دښمن څوک دی موږ لا پورا پدېش باندې پوي ګنا او لګیو کوشش کوو اور سه دي خدا خدا حکومت کار دی چې هغه مطلب دی پورا سارټ اوټ کیو کې مطلب دی چې دا غي سم مجبورې دي چې دا څوک دي.
د خبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په نورو برخو کې د ترګری مخه څنګه نیول کېدې شي. د دې په جواب کې په خوانه بریګیډیر محمود شاوای
نو زما پاسه پاکستان فوج کو کومز بده او کدی کوشش کی چې دا پاکستان کې چې کوم دا طالبان دی دلشي کسور کولی شي او بل طرف ته پاکستان دا هم پکار ده چې دا پاکستان څخه خلک د کشمیر په معاملې باندې او سو په نورو معاملو کې د بارکې د رسالات دي هغې کې ریډیکل لایز کېږي چې دې متعلق سوچو کې او زما په خیال چې کوم علما دي هغې را مخکې شي او دی ایدیالوژیکلی دیگه یو شکست ورکی سیدی خود در اسلام دیر بدنامی کهی او دا تم کارون تیر از اسلام خلاف تیر
بریگیدیر محمود شاوائی که چری پاوز دا وسلوالو طالبانو پر ضد په صحیح مانو که عملیاتو کری او په دې لړ کې عامولس او مذهبي علمان خپل کردار تر سره کړی نو پاکستانی ولس په اسانه له ترګری څخه خلاصي دی شي.
په پاکستان کې اکثره د ترهګرو حملو وروسته حکومت وایي په دغه بردونو کې بهرني لاسونه ښکیل دي. دا خبره څومره صحیح ده د دغه پښتنو ځواب د پاکستان د پوز په خوانی بریګیډیر سعد محمد خان زموږ همکار نجیب عامر ته داسې وایي.
مطلب چې زیر سایه خو دی د تحریک طالبان لاندې دي خو د دې لاندې هم ډېر دغه دي خاص کر د القاعده ډېر دي سره تعاون هم ورسره شته یو بل سره مشارکت هم شته د اهدافو باندې هم یو شانتې سوچ او فکر لري. داسې چې پاکستان کې کوم جهادي ګروپونه وو خاص کر د پنجاب نه چې کومه کشمیر کې برتره پیدا لري مخکې افغانستان کې هغوی جګړه کې ساغشته وه نو دغه چې کوم دغه دی ایکسپرټیز چې ورته وي یا مهارت چې کوم دی هغه بیا د خلکو ته هم کېږي شریک ګروپونه ورسره دي هغه القاعده دی او هغه جهادي تنظیمونه دي نو دغه هغوی ته دغه مهارت او قابلیت هغوی ته ورکوي.
نو بریګیډیر صاحب خو پړه چې کله همداسې پیښه کېږي احسان الله احسان په نوم یو کس چې د تحریک طالبان پاکستان ځان ویان بولي هغه ټلیفون کوي رسنیو ته وایي چې دا برید مونږ ترسره کړی. زما پوښتنه دا ده چې که برید د نورو هغو ډلو لخوا وسلوالو ډلو لخوا ترسره شوي چې پاکستان کې فعالیت لري یا د القاعده لخوا نه شوي آیا القاعده ویان نه لري آیا د نورې ډلې ویاندویان نه لري؟
دوی نه نه خبر داسې نه ده خبر داسې ده چې هغه دا ګروپونه ایثار چرته دي ته مېلمستیا دي له څوک ورکوي د دوی په دې رئیس څوک دي له ځای چا ورکړی دی هغه چې کوم دی نو څوک دغه تحریک طالبان ورته ورکوي نو بیا خو مشران همغه دي کنه مشران خو همغه شو.
دره ته وایي سعد محمد خان صاحب چې داسې پېښې هم شته چې تحریک طالبان پاکستان د هغوی پړه نه مني
او بعضې خاص کار هغه بریدونه چې یا بمونو چاودنې چې کوم دي دا ځینو کې چې هغې کې عام ولس په نښه کېږي د هغې یو شدید ردعمل راځي نو زما په خیال باندې د هغې څه جواز هغې پېښ کولی نه شي نو د هغې نه پس بیا دي د هغې نه دستبرداري هم کوي او انکار کوي چې دا موږ نه دی کړی.
ما بله پوښتنه دا ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر تل د دا ډول بریدونو نه پس چې مثلا په ایرپورټ برید وشي یا لویه چاودنه وشي دوی وایي چې په دې کې بهرني لاسونه دي په داسې حال کې چې طالبان پاکستانی طالبانو ویاندوی وایي چې دا برید موږ کړی نو دا بهرني لاسونه څومره ممکنه دي؟
دغه زما خپل چې زه مطلب هغه نه اخلم هغه دا دي چې کوم بیرونی استخباراتي ادارې دي یا داسې ګروپونه دي بیرونی هغه بیا خپل ځان داسې خو کار کوي نه فرنټ ځان ته مخامخ دي نو دې ته پته هم کېدی شي نه لګي چې دا مالی امداد روان دی یا دا نور امداد هغې ته روان دی چې دا کوم اړخ روان دی خو چې کوم پیمانې باندې دي دا جنګ کوي نو هغې نه خو دا ظاهرېږي چې یو بیرونی لاس ورسره شته او بیرونی لاس برکوټې نه دی هغه د دولتي لاس دی هغه دا عام ولس لاس نه دی یا یو څو کسانو لاس نه دی دا دومره مسایل چې کوم دي دا دومره په لاسانه باندې نه پیدا کېږي.
بریګیډیر سعد محمد خان وو د پښتونخوا اسمبلی په پیښور هوایی ډګر د وسلوالو د برید په لړ کې د پولیسو او نورو امنیتي ادارو ستاینه کړې ده او ویلي دي چې وسلوالو ته دغه برید په شا تمبول یو پیغام دی. نور تفصیل لپاره د غلام غوستا رپورټ ورو.
په پیښور هوایی ډګر د وسلوالو لخوا د برید په اړه د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د شعبې د اطلاعاتو وزیر میا ابتخار حسین وویل چې که وسلوال ډېر هم مضبوط وي خو امنیتي ادارې به یې په نرتوب مقابله کوي او د وسلوالو بریدونه به هم دا ډول په شا تمبوي.
خدای یو مسی دغه تراړو دا پبلک ته دا خبره کول غواړو چې کمیټن ډېر مضبوطی کاغې ډېره غټه منصوبه لري خو نن مونږ د خپل ارادو په بنیاد او زمونږ د سیکیورټي جنسو په بنیاد هغې چې په کوم نرتوب مقابله کړې خصوصا پولیس عوامو ته هم دا مسیج ورکوو چې که حالات هر څومره سخت شي هر څومره واقعیت راځي او دشنګت هر څومره واقعیت کوي خو دومره زور او دغه ارادې مونږ پخې لرو چې د دغې خلکو ارادې مو ناکامې کړي د خولې په بدل سره هغه ټول دشنګت چې کوم دی
د اسمبلی غونډې ته په خپله تفصیلي وینا کې میا افتخار حسین وویل چې د پېښور هوایي ډګر په برید کې خارجي وسلوال کارول شوي وو
چې د دې د ارګنایزیشن خپلې نښې دي که چېرته د ده بدن داسې وي چې مخې پېژندې نه شي نو چې د خپلې نښې نه پته لګي چې دا زموږ د هغه تنظیم دی نو هغه یو بل چې په شکل نه پېژني نو په دې نښو بیا یو بل پېژني دا یو غلطه طریقه ده چې دا په دې کې رایج ده لحاظه په دې کې ازبک عرب چیچن تاجک هغه چې کوم دی اوس په هغې شکل استعمالي ده خو د دې
د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د جمرود د بمی چاودنې په لړ کې د مرکزي حکومت نه غوښتنه وکړه چې قبایلي ولس لري د ترګرۍ په لړ کې هم هغه مراعات ورکړی شي کوم چې د بندوبستي سیمو ولس ته ورکولی شي
مرکزی حکومت
وینا کې د پېښور نه د اسمبلی غړي عالمگیر خان د صوبایي حکومت نه غوښتنه وکړه چې د پېښور هوایي ځواکونو په مرکز د وسلوالو په برید کې ولسی کورونو ته د رسیدلې زیان په لړ کې د صوبایي حکومت د ولس سره مرستې وکړي او د صوبایي حکومت ویان میا افتخار حسین د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې ژمنه وکړه چې حکومت به د پېښور د هوایي ځواکونو د مرکز خوا کې د وسلوالو لخوا په راکټي بریدونو کې ولسی کورونو ته د رسیدلې زیان په لړ کې د هغې سره مرستې کوي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
د کراچۍ ښار سهراب ګوټ په سیمه کې نامعلومه وسوالو د پولیو په ضد د څاڅکو ورکولو د کمپین او د پښتون سټوډنټ فیډریشن د یو غړي په ډزو وژلې دي. تفصیل لپاره د ظفر کریمی دا رپورټ اورو.
پولیس وایي د ګل یا دوشنبه په ماښام د کراچۍ ښار سهراب ګوټ سیمې سره نږدې د جنجال ګوټ په سیمه کې نامعلومه وسلوالو فاروق مسعود په نوم یو تن په ډزو وژلې دي. د سیمې د پولیسو مشر فصیح زمان مشال رډیو ته ویلي چې وژل شوی تن د سیند صوبې د صحت د محکمې ملازم وو او د پښتون سټوډنټ فیډریشن عہدیدار وو. د سند صوبې د روغتیا په محکمه کې کار کولو او په سیمه کې د پولیو د څاڅکو د روان کمپاین څارنه یې کوله. موږ د وژنې په اړه شواهد راجمع کړي او د دې پلټنې کوو چې د وژنه په سیمه کې د پولیو د څاڅکو د ورکولو د مهم سره تړاو لري او کنه شخصي یا سیاسي عوامل لري، ځکه چې وژل شوی تن د پښتون سټوډنټ فیډریشن فعال غړی هم وو. د عوامي نېشنل ګوند سند صوبې د مطبوعاتو د څانګې مسؤل عبدالمالک مشال رډیو ته ویلي چې په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند کارکنان د مخکره هڅې په نښه دي. د دې ترڅنګ په یاد سیمه کې د پولیو د څاڅکو د ورکولو د کمپاین غړي هم په نښه کیږي او دا د وخت نه مخکې خبره ده چې وویل شي چې هغه د پولیو د کمپاین او که د سیاسي وابستګۍ په بنیاد په نښه شوی دی.
عمر فاروق مسعود اور دادا پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن صوبائی ڈپٹی جنرل سیکرٹری اور دا انٹرنیشنل ڈبلیو ایچ او ادي سره په ویکسینیشن کې دا ویکسینه کنه دی اکټیو احسان آباد ګورشن مار دلته کې کې روډ روانو چا په دز وشتې دي زخمي شوی دي خان ترا وړي دي دا لاسو د اوس په دې قسم په اړه کې خبره کول قبل زخم
یا د دې وی د کراچۍ خار په سوراب ګوټ سیمه کې د پولیو څخه د ژغورنې په مخه په تاسو کورونکو کسانو باندې مخکې هم بریدونه شوې دي چې مرګ جوړلې لرلې ده د دغه حمله را ورسته د روغتیا نړیوالې ادارې د سوراب ګوټ په یو شمېر سیمو کې یاد کمپاین ځنډولې وو دغه کمپاین اوس د کراچۍ خار په یو شمېر سیمو کې د سند حکومت د روغتیا محکمه غیر سرکاري ان جی اوګانې او د روغتیا نړیواله اداره په ګډه پر مخ بیایي د تشدد په نورو پیښو کې د خار په شیرپاو کالونۍ اورنګي ټاون او عزیز آباد په سیمو کې څلور نور کسان د نامعلومو وسلوالو د ډزو ښکار شوي دي ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
د غرمې 12:30 بجې شوې دي لړ خبرونه د اسرار عالم مومن ناورو
د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع د رسال پور چونی په دروازه کې یو لاسي بم حمله شوی چې په کې د امنیتي ځواک درې سرتیري ژوبل شوي دي د جمرود بازار په پرونی موټر بمی چاودنه کې د وژل شوو شمیره یو شتر رسیدلی او څه باندې څلوېښت ژوبل دي د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر می عبدالخالق حسین ویلي دي د پېښور په باچا خان ایرپورټ برید کوونکي ازبک تاجک چچن او عرب وسلوال وو پرون د پاکستان په کمی اسمبلی کې د پلیتونو د څوکیو زیاتولو لپاره د درویشتم ترمیمي آئینی بل منظوري ورکړه شوه د ایران د بلوچستان وزیر علي اکبر صالحی وایي د تهران د اټومي پروګرام پر سر د ایران او نړیوال ټولنې ترمنځ د خبرو ځنډ باید له منځه یوړل شي د روس د بشري حقوقو فعالانو یو خپلواکه شورا جوړه کړې چې د حکومتي چارو عدالتي څېړنه به کوي او د اسرائیل حکومت د ختیځ بیت المقدس په يهودي میشتو ځایونو کې د یو نیم زر نو کورنو جوړولو پلان منظوري ورکړي
اوس هم پر روان خبرونه کې راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې مهمه خبره د اسلام آباد نه د مشال خبریاله رابیا اکرم خان راکوي
اکسپرس روسپاړه خپل ادارې کې لیکي چې دا وغون ملک د ترهګرۍ ښکار دی او په خاصه توګه خیبر پښتونخوا د ترهګرو په نخ دی دا ترهګر کم ځای ناراضي او دوی ته تربیت څوک ورکوي او مالی امداد یې څوک کوي دا هغه سوالات دي چې د هرې خوانه راوچتيږي ادارې مخکې لیکي چې پاکستان کې بعضي خلک دا وایي چې هند په افغانستان کې ترهګرو ته تربیت ورکوي او افغانستان کې په لوی پیمانه تربیتي کمپونه قائم کړی دي کله ایگزامونه صحیح وګڼل شي نو دا صورت حال دی اړخ ته اشاره ورکوي چې افغان حکومت پاکستان کې د ترهګرې په کاروایانو کې ککړ دی ادارې وړاندې لیکي چې د حقیقت نه هم انکار ممکن نه دی سو پورې ترهګرو ته د ملک دننه حمایت نوي ترلاسه نو هغه په خپل کاروایانو کې نشي کامیابې دي او کله ترهګرې د صورتحال جاچ واخستې شي نو دا حقیقت مخې ته راځي چې پاکستان ته د مشرقي سرحدونو نه بلکې شمالي مغربي سرحدونو نه زیات خطر دی ادارې مخکې لیکي چې د پاکستان بقا او دفاع له دا ضروري پکار ده چې اولس دې د ترهګرو خلاف اوګه په اوګه عسکري ادارو سره ودرېږي ځکه چې د دوی د کومک نه بغیر دا جنگ مندکی انجام تر رسول ممکن نه ده مشرق ورسپاړه خپل ادارې کې لیکي چې واشنگتن ویلي دي چې پاکستان د پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبه منسوخ نه کړه نو په پاکستان معاشي پابندیانې لګې دي شي ادارې مخکې لیکي چې دا وړومبې ځل نه دي بلکې امریکای مخکې هم پاکستان ته داسې قسمه دړکې ورکړې دي چې پاکستان دې د ګیس پایپ لاین منصوبې نه دسبردار شي خو د پاکستان له اړخه په دې معاملہ له حتمی فیصله تر وسه مخه ته نه دراغلی ادارې لیکي چې امریکای کم پاکستان ته د افغانستان د لارې د پاکستان ترکمنستان د ګیس پایپ لاین معاهده پیشکش کړې دي نو هغه منصوبه شاید په دې قابل عمل نه وي چې هلته د یخ موسم په ورځو کې د ګیس په فراهمۍ کې ځند راتلې شي او کوو کته شي نو په افغانستان کې لا هم په مکمل توګه امن قائم نه دي ادارې په خیره کې لیکي چې د پاکستان مشرانو لپاره کار ده چې د پاک ایران ګیس پایپ لاین پنسوي باندې دي بې لزنده کار شروع وکړي چې په ملک کې د ګیس کم متوقع بحران را روان دی اغه له مخ کې نه کار وکړي شي
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات نیویارک ټایمز رسپاړې خپل یو مقاله کې د امریکا په هغه فیصله لیکلي چې تر مخه به امریکا په افغانستان کې 18,000 عسكر د نور وخت لپاره پاتې کوي. بلخوا فاینانشل ټایمز مجله لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا وخت په نړۍ کې له مختلفو ستونزو سره مخامخ دی. د دغه دواړو مقالو تفصیل زموږ د همکارې انیسا اجمل ناورو.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د امریکا د دفاع وزارت د تیر ګل پرواز د افغانستان په اړه یو رپورت خپور کړی چې سرګندوي د امریکا لخوا په افغانستان کې 18,000 پوځیان د نور وخت لپاره پاتې کول څومره بې ځایه خبره ده. رسپانه لیکي شواهد دا ښیي چې دغه ځواکونه به د 2014 کال تر پای پورې د انتظار پر ځای زر تر زره وباسل شي، خو شرط یې دا دی چې دا طریقه محفوظه وي. که څه هم دغه رپورت وایي چې افغان ځواکونه ډېر په تیزۍ سره د افغانستان د امنیت ذمهوارې پر غاړه اخلي، خو دغه معنی دا نه ده چې هلته د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل به هغه څه ایثار کړي څه چې شونې دي. د امریکا د ټاکلي وخت تر مخه افغانان به صرف شپږ میاشتې پس د 2014 کال په جون کې د ټولو عملیاتو مشري ترلاسه کوي. ورځپاڼه د پینټاګون د یو چارواکي په حواله لیکي د افغان ځواکونو د 2014 کال تر پای د واک اغوستلو لپاره تیارول هم یو چیلنج دی. ورځپاڼه لیکي دا ستونزې ډېرې ژورې دي او داسې نه ښکاري چې راتلونکي نیم کال کې به حل شي. د نیویارک ټایمز تر مخه په دغه ځواکونو کې زیاتره برتی شوي کسان انپړه دي او هغوی ته د لوست او د نورو هنرونو ښودلو لپاره به روزنه ورکول کېږي. ورځپاڼه لیکي پوځي مرکزونه اوس هم د نوي طرز د جنګ د مهمو سامانونو لپاره په امریکا انحصار کوي، لکه هوایي ځواک، مواصلات، استخبارات او مشرتابه. رسپانه لیکي د کانګرس یو څېړنه چې په ستمبر میاشت کې خپره شوې وایي اوس هم 40% پوځیان دندې پرېږدي او پوځي یونټ یوازې نیمایي شمېر لري. د پولیسو مسلې تر دې زیاتې دي چېرته چې درغلي زیاته ده. بلخو فاینانشل ټایم لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا وخت په نړۍ کې د مختلفو ستونزو سره مخ دی. که څه هم دا نه ده معلومه چې 2014 کال به د ایران، شام، مصر، شمالي کوریا او یا د افغانستان وي، خو دغه هېوادونه په خپله لاره روان دي. پر دې کې یو او یا دوه او په خاصه توګه ایران یو ټایم بم کېدلی شي. ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې ولسمشر اوباما به په روانه اونۍ کې د نوې خارجه وزیر په توګه د جان کیری نوم اعلان کړي، خو دا نامزدګي به تر جنوري پورې د سینټ له لارې نه کیږي. فاینانشل ټایمز لیکي د ایران په اړه د اوباما انتظامیه سره د ضایع کولو لپاره لږ څه دي. د واشنگټن د بهرنیو چارو پالیسي جوړونکو لپاره دا ګرانه ده چې هغه تن معلومه کړي چې دا ولري چې د اوباما انتظامیه په ستراتیژي پوهیږي. در ورځپاڼې تر مخه ځینې کسان دا رای لري چې سپینه ماڼۍ د تهران سره مذاکرات پیل کړي دي. که چېرې داسې وي نو دا به یو حوصله افزا عمل وي، خو دا د اندازو پر ځای یوازې یو امید دی. د مجلې په وینا ځینې بیا یره لري چې ولسمشر اوباما د خبرو په لړ کې د یوې واضح ستراتیژي د کمښت سره مخ دی.
زموږ همکار انیسا اجمل وه په فارن پالیسی مجله کې د شام په اړه لیکل شوي دي چې که څه هم د ډېرې مودې راهیسې په هیواد کې په روانه شخړه کې ډېر کسان ووژل شول او تر اوسه د مسلې څه حل نه دی راوتلی، خو د دې هر څه لپاره د امریکا صدر باراک اوباما باندې تورونه لګول سم نه دي. د مقالې مهم ټکي د ملیحا میرزاده ناورو.
فارن پالیسی مجله د شام په اړه لیکي چې یوه المیه ده او زیاتوي د خبرو اترو له لارې د واک ته انتقال تر رسیدلو پورې ډېره وینه تویه شوې ده او داسې ښکاري چې نړیوالې ټولنې لخوا پرې هم ډېر څه نه دي شوي. چې خپلو ګټو ته ګوري په نظرونو کې یې اختلاف موجود دی او د احتیاط نه کار اخلي. خو د مجلې لیکوال ایرن ډیوډ میلر بیا په فارن پالیسی مجله کې د یو بل لیکوال جان هینا د یوې مقالې په حواله سره وایي چې د دې وینې تویدنې لپاره ټول الزام په باراک اوباما لګول سم نه دي. د لیکوال په خبره دا مقاله د دې لپاره نه لیکي چې د صدر اوباما د خارجه پالیسي دفاع وکړي او زیاتوي د شام په اړه په مباحثه کې چې اوباما ته څه کول په کار وو او څه نه، تر اوسه یوه مؤثره او نتیجه لرونکې پوځي ستراتیژي ونه لیدله چې د دغه مسلې شکل بدل کړي. مجله لیکي د هفتو لپاره د شام په پوځي وسیلو او مشرتابه هوایی او میزایلي بریدونه، د نه الوت سیمه ټاکل او مخالفینو ته د وژونکې وسلو د رصد مستقل کوششونه هغه سوچ غیر یقینه او د خطر نه ډکو. لیکوال بل طرف ته د هغه ګامونو ذکر کوي چې ډیر خطر پکې نه و موجود. پای کې اپوزیشن ته بشری مرستې او غیر مهلکې وسلې رسول، په ترکی کې پیټریټ میزایلونه نصبول او اپوزیشن د متحد کولو لپاره سیاسي هڅې شروع کول شامل دي. د لیکوال په خبره د دې سره شخړه څه زیاته بدله نه شوه، خو د دې مطلب دا نه دی چې زیات سخت ګامونه او چتول به امریکا لپاره ګټور وي، ځکه چې دا د امریکا د خارجه پالیسي برخه نه ده. لیکوال د جان هینا د مقالې په حواله لیکي چې احساساتي بڼه لري. د لیکوال په خبره هغه د دې انساني احساس سره سمون خوري چې د زرګونو انسانانو ژوند بد شي، د ایران اهمیت ته کم کړل شي او په منځني ختیځ کې د امریکا د راکم شوي اهمیت مخاونی سي. خو لیکوال زیاتوي دا د یو کارآمد پلان نیمول بدل نشي کېدی. په مقاله کې لیکل شوی د شام لپاره داسې کومه اسانی یا خلارې نه وي موجوده او ټولو غواخونو ته په کتلو سره وای چې داسې کومه ګارانټي نه و چې د امریکا لخوا کوم ګام سره به د کورنۍ جګړې مخاوني ول شي او یا حالات ور سره خشي. لیکوال بلخوا په سیمه کې د خپل ملګري هوا ترکی په حواله وای چې په کوم زورور ګام اخیستلو کې دلچسپي نه ښکاره کېدله. عراق زمون خلاف فعال شوی او اسرائیل ورته په تماشا ناست و. لیکوال پوښتنه راپورته کوي چې موږ سعودي عرب او نورو هیوادونو باندې جدید هوایي جازونه خرڅو، نو په هغه صورت کې د عربي هیوادونو یو متحد پوځي رد عمل ولې ښکاره نه شو؟ په مقاله کې لیکل شوي شام نه لیبیا ده او نه مصر او نه افغانستان چې په بلیونونو ډالرو او ځاني تاوان سره هم څه لوی لاسته راوړنې نه دي شوي، خو بیا هم شام اهمیت لري. خو د عربي هیوادونو د پاسون په شان نه د امریکا سره نه وتړلې چې ګټل او بیلل یې اهمیت ولري او نه امریکا کومه نتیجه ټاکلې شي.
دا مشال ریډیو ده.
د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری بان کی مون ویاند ویلی په شام کې د ملکی خلکو په نه کولو دوی اندېښنې لري. ناتو د نړۍ یو شمېر هیوادونو هم په دغه هیواد کې د عامو خلکو په وجنه فکرمندي ښودلې ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې فرشته جلالزی په ریپورت کې.
د ملګرو ملتو د عمومي منشي ویاند ویلي د اونۍ په پیل کې د سوریې حماس شرط نږدې د عقرب په سیمه کې په ډلهیز ډول د ملکي خلکو د وژل کېدو او د دې هیواد په ځینې سیمو د لرې واټن شتونکو مزایلو د لګیدو په څیر د شدیدې اندېښنې وړ پیښو رپورټونه خپاره شوي. د اپوزیسیون فعالان وایي چې د سیشن به پورز د جمهور رئیس بشار الاسد د علوي ګوند د پلویانو پر کلی په حمله کې لشت لږ 200 تنه ووژل او زخمیان شول. د مړو دقیق شمیر لا هم نه دی څرګند شوی. د ناتو ځواکونو امریکایي قومندان د جمعې پورز اعلان وکړ چې د سوریه شمالي پولو ته څیرمه د ترکیه په خاوره به د پټرویټ راکټ ضد دوی د سکاوي ځای پر ځای کوي، ځکه د سوریه ځواکونو د ترکیه پولو ته نږدې سیمو ته سکاټ راکټ وروشتي دي. د ناتو په وینا د دې پلان هدف د سوریه د ګواښ پر وړاندې له ترکیه سره همکاری ده. د ملګرو ملتو د عمومي منشي ویاند ویلي د پوځي الوتکو د بمباردونو او په ګرمیشتو سیمو د هلیکوپټرو د حملو زیات اسناد ثبت شوي دي. د بشري فعالانو په وینا جنگي جټ الوتکو د یرموک په کم باندې حمله کړې چې لږ تر لږه 15 تنه چې په یو مسجد کې پناه اخیستې وه وژل شوي دي. د ملګرو ملتو د عمومي منشي بان کی مون ویاند وویل عمومي منشي پر ټولو خواو ژغ کړی چې د تشدد ټول ډولونه بند کړي. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون پر ټولو خواو ژغ کړی چې د تشدد له هر ډول څخه ډډه وکړي او د نړیوالو قوانینو لپاره خپل تعهدات په پام کې ولري. بان کی مون ویلي پر ملکی خلکو حمله او په ګڼ میشتو سیمو کې په بیساري ډول له قساوت څخه ډک پوځي عملیات چې ملکی خلک متاثر کوي جنگي جنایت دی. د سوریه د جمهور رئیس ویان دی لبنانی ورسپان ته ویلي چې په سوریه کې نه بشار لسد او نه هم مخالفین یو لورې هم جګړه نشي ګټلای. رويټرز اژانس وايي تر دې مخکې د ملګرو ملتو د سازمان یو شمېر ډیپلوماټانو او چارواکو هم ورته مسلې ته اشاره کړې او هم دا نظر یې څرګند کړی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبر د خبري اجانس اسوسییټډ پریس په یو ریپورت کې راغلی دی داسې امکانات څرګندېږي چې امریکایي سېنیټر جان کیری به د امریکا راتلونکو د بهرنیو چارو وزیر جوړ شي. کیری له افغانستان او پاکستان سره د سفارتي مسلو حل کولو په لړ کې لوی رول لوبولې او سو وارې د دغه هیوادونو دورې هم کړې دي. له افغانستان سره د ستراتیژیکي مارګرتیا تړون په لړ کې هم جان کیری سو وارې افغانستان ته تیر کال تلی وو. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناورو.
امریکایي سېنیټر او پخوانی صدارتي کاندید جان کیری واکې دې شي د امریکا راتلونکو د بهرنیو چارو وزیر جوړ شي. نوموړي له افغانستان او پاکستان سره د سفارتي مسلو حل کولو په لړ کې څو وارې دغه هیوادونو دورې کړې دي. له افغانستان سره د ستراتیژیکي ملګرتیا تړون په لړ کې جان کیری څو وارې افغانستان ته تیر کال تللی وو. همداشان په مشکوکه توګه د ریمنډیوس لخوا د دوه پاکستانی وګړو وجنې او وروسته د پاکستان او امریکا ترمنځ د پیدا شوی بحران په وختونو کې هم جان کیری د پاکستان سفر کړی وو. په اسلام آباد کې یې له افغان ولسمشر سره په ګینټو ګینټو په حساسو مسلو خبرې کړې. په تیر وختونو کې کیری د سپینې مڼې امنیتي ایجنډا په سینټ کې وړاندې کړې چې بېلابېلې نتیجې یې مخې ته راغلي دي. نوموړي په 2010 کال کې له روس سره د اټومي وسلو د کمولو تړون په کامیابۍ سره یقیني کړی وو، خو نوموړی په دې وروستیو کې په دې هڅه کې ناکامه شو چې د ریپبلیکن ګوند غړي دې ته وهڅوي چې د مزدورانو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د تړون ملاتړ وکړي. جان کیری په صدارت انتخاباتو کې د اوباما لپاره د کمپین په لړ کې هم ډېری هلې ځلې کړې دي. د ډیموکراتیک نېشنل کنوینشن غړو ته په خپل تاریخي وینا کې جان کیری ویلي بو تاسو له اوساما بن لادن پوښتنه وکړئ چې څلور کاله وروسته وستا څه حال دی. ښکاري داسې چې ولسمشر اوباما کیری ته د دومره کارونو په انعام کې د بهرنیو چارو وزارت څوکۍ ورکړي. د جان کیری د خارجه وزیر جوړېدو امکانات وروسته له هغې زیات شوي دي چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی سوزان رایس د بهرنیو چارو د وزارت څوکۍ لپاره د مقابلې څخه لاس په سر شوي. ایسوسیټډ پریس سره په خپلو خبرو کې د نوم نه ښودلو په شرط ځنو چارواکو ویلي دي د بهرنیو چارو وزارت د څوکۍ لپاره د جان کیری په نومولو د کانګرس غړو سره خبرې شوې دي. سینیټر باب کاکر وایي زما په خیال کانګرس غواړي چې جان کیری په مثبته توګه کار وکړي. کیری هغه تنده چې پوهیږي قانوني عمل څنګه کیږي. دغه رنګ د ریپبلیکن ګوند سینیټر کیلی وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې جان کیری په مسلو باندې جوړ نظر لري او یقینا چې هغه د دې څوکۍ لپاره په معیار پوره دی.
زمونږ همکار اسرار عالم مومند وو د افغانستان د سولې عالی شورا په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانستل یو ګټور ګام بللی دی، خو وایي چې باید له دې دفتره د تبلیغاتو او یا نورو اهدافو لپاره کار وانخیستل شي. د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د ملي امنیت شورا د تیرې اتوار په ورځ فیصله وکړه چې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو په اړه د دوی لخوا برابره شوې لوازنامه به د قطر حکومت ته واستوي. د کابل نه احمد زبیر اجمنه.
په داس حال کې چې د افغانستان حکومت په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو په هکله د دې هیواد له چارواکو سره د خبرو پیلېدو ته لیوالتیا ښودلې، د سولې عالي شورا یو ځل بیا ټینګار کوي چې دا به د طالبانو لپاره سیاسي دفتر نه وي. د سولې د عالي شورا غړي او د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار د ملي امنیت د شورا هغه پریکړه ګټوره بولي چې ویلي دي د طالبانو د دفتر د پرانستلو په اړه به د قطر له چارواکو سره د یو موافقه لیک په لاسلیک کېدو خبرې وشي. خو ښاغلی قاسم یار له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې له دغه ادرس څخه باید یوازې د مذاکراتو لپاره کار واخیستل شي.
د سولې بهیر او ملي پخلاینه باید د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت سره واوسي. دا خبره باید اخلال نه کړي، بل دا چې دا ادرس باید د سیاسي تبلیغاتو او نورو سیاسي فعالیتونو لپاره ونه اوسي، یعنی کوم سفارت یا نمایندګي باید ونه اوسي، بلکې یو داسې ځای به وي چې هلته تماس ونیول شي، دوی سره کینی او هلته مذاکره وشي.
د جمهور رئیس حامد کرزی په مشرۍ د افغانستان د ملي امنیت شورا د یکشنبې په ونډه کې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو په اړه په شرایطو او میکانیزم خبرې وکړې. په دې ونډه کې پریکړه وشوه چې په دې اړه به د افغان حکومت لخوا جوړه شوې طرحه د قطر حکومت استول کیږي تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک کېدو ته چمتو شي. د قطر له بهیر څخه چې د امریکایي چارواکو لخوا پیل شوی و، د افغان حکومت یاد ملاتړ ته د افغانستان د سولې په بهیر کې د یو پرمختګ په سترګه کتل کیږي. خو د سیاسي چارو کارپو وحید مجدوی افغان چارواکي به په لومړي سر کې هڅه وکړي څو د قطر حکومت طالبان د افغانستان له دولت سره خبرو ته وهڅوي. نوموړی وایي طالبان په اوس وخت کې د افغانستان له حکومت سره خبرو ته چمتو نه دي او که افغان چارواکي په دې اړه ټینګار وکړي نو ممکن نتیجه ورنه کړي.
اگوری که دیدی کار معنا داری چه طالبان لپار دفتر حالتا پرنسی چیزی و اگوی کلانشی چه پا هر چه سرا چه دیو واری خبری تیزی و هر چه سرا چه اونه واری نیه که پر اصولت که زی فکر کام چه داری قدم یا مصبت قدم داری. خو که شرط داری دی افغانستان دی حکومت شرط داری چه نا دفتر پرنسی چه در سو چه افغان حکومت که واضح خبری بکی و افغان حکومت پا اول سر باید حالتا لارشی او دا مذاکرات چې هلته کېږي د افغان حکومت تر مشرۍ لاندې وشي زه فکر کوم چې دا کار ناشونی ده او طالبان دا خبره ونه مني.
په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو خبرې په داسې حال کې روانې دي چې ټاکل شوی پاریس هم په نږدې راتلونکي کې د یوې داسې غونډې کوربه وي چې د طالبانو استازي به هم پکې ګډون وکړي.
پښتو وایې مشال ریډیو وار
اوس هم راځي یوې مطبوعاتي کتنې ته. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویلي ملاله یوسفزی غواړي پاکستان ته ستنه شي. د ده په خبره که هغه پاکستان ته لاړه شي نو دوی به یې امنیت ساتي. رحمان ملک ویلي د ملاله په نوم د نومول شوي کالج نوم به نه بدلوي. د ملاله یوسفزی د پاکستان اتله ګرځولې ده. د کورنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه نور تفصیل د پامیر ساحل ناورو.
له برتانوي ورځپاڼې ټلیګراف سره په مرکه کې د پاکستان کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویلي په پاکستان کې به ټول عمر د ملالی یوسفزی امنیت ساتل کیږي. دو ویل ملاله غواړي بیرته پاکستان ته لاړ شي او د ده په خبره دا ترهګري به تر ډېرې مودې نه وي. ملک وایي هغه ګامونه چې دوی اخیستي تحریک طالبان پاکستان یې په وړو وړو ډلو ویشلی دی او دا هغه څول چې دوی غوښتل. ټیلیګراف ورځپاڼې ته رحمان ملک ویلي باوري دی چې کله ملاله ښه شي پخپله ګرځېدای شي له خلکو سره خبرې کولی شي او عادي ژوند تیرولی شي نو پاکستان ته په ورستنېدو به د هغې د زړور دریځ لپاره ټول عمر د هغې امنیت ساتل کېږي. دی وایي تر هغو چې ترهګري ختموي ورته به امنیت ورکوي. دی وایي کېدای شي طالبان نور هیڅ نه وي، کېدای شي بل راتلونکی حکومت وغواړي چې د هغې ساتنه وکړي، نو د ده په خبره دا ورته هیڅ مشکل نه دی ځکه چې ملاله اوس د پاکستان اتله ده. ټیلیګراف ورځپاڼه لیکي تیره اونۍ په سوات کې شاوخوا 160 زده کوونکو احتجاج کړی وو او ویل یې چې حکومت دې د سیدو شریف نجونو کالج د ملالی په نوم د نومولو پریکړه بیرته واخلي. د زده کوونکو حکومت ته د درو ورځو وخت ورکړ چې د کالج نوم دې بیرته پخوانی کړل شي. زده کوونکو ټیلیګراف ورځپاڼې ته وویل له حکومت غواړي چې سمدستي دې د ملالی لیکل شوی نوم او د هغې انځورونه لرې کړي. د زده کوونکو په خبره طالبانو ملاله پرې نوښده او د هغې په نوم به د دوی د کالج په ګډون هر شی وران کړي. رحمان ملک ټیلیګراف ورځپاڼې ته ویلي د دوی حکومت به خپله پریکړه بیرته نه اخلي او دا چې کالج به د ملالی په نوم وي. دی وایي کله چې سوات ته تللی و نو دا خبره د وکړه چې د کالج نوم به د ملالی په نوم کوي او هغه وخت ټولو زده کوونکو چکچکې کړې وې. رحمان ملک زیاته کړه دا پریکړه به په برتانیا کې ډاکتران کوي چې ملاله به کله پاکستان ته د ستنېدو جوګه کیږي. ملالی یوسفزی د اکتوبر په میاشت کې وسلوالو ویشتلې وه. نوموړی د حمله پر وخت له خوندزي کور ته روانه وه. پر هغه د برید پړه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستی وه.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په خیبر پختونخوا کې د بجلی د نشتوالي د ستونزې هوارولو لپاره او د دغه صوبی بجلی د بقایاجاتو د حاصلولو لپاره د صوبی اسمبلی خصوصي کمیټې یو غونډه شوې ده چې مشري د اسمبلی سپیکر کوله. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه خالد خان را کوي.
دا خیبر پختونخوا د بجلی د رسد محکمې یا پیسکو مشر طارق سدوزه په وینا په صوبه کې د بجلی قرضدارو یا نادایندګانو ته 3000 روپۍ پاتې دي او د دې ترلاسه کولو لپاره دوی یو خصوصي پیکج اعلان کړی دی. د کوم لاندې چې څوک زاړه د بجلی بلونه او یا فیصد جمع کړي نو هغوی ته به 2 نوي میټرې او بجلی ورکوي. د ګل فورز د پختونخوا اسمبلی سپیکر کرامت الله خان په بلنه د بجلی د محکمې لوړپوړو چارواکي را بلل شوي او د هغوی سره په صوبه کې د بجلی ستونزې هوارولو لپاره خبرې وشوې. په دغه غونډه کې د خیبر پښتونخوا مشر وزیر رحیم داد خان، د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتیار حسین، د صوبایي سملې غړي بادشاه صالح، ساکب الله چمکنی، عبدل اکبر خان او نور هم ګډون وکړو. د بجلی د بقایا جاتو په حق له د پیسکو چیف طارق سدوزه مشال ریډیو ته وویل.
دیکھیں پرمننٹلی ڈسکنیکٹڈ ہمارے 3 لاکھ کے قریب کنزیومر ہیں.
گورا په مکمل توګه 3 لاکھ خلکو ته بجلی کټ شوې ده. په دوی باندې 3000 روپۍ بقایا جات دي او د پیسکو له اړخه دوی د پاره یو خصوصي پیکج دی. کوم خلکو چې 3-5 کاله راسي بجلی کټ ته نو هغوی ته زور د بجلی بلونو کې او یا فیصد بل معاف دي، یعنی چې 100 روپۍ بل وي نو هغوی دې صرف 10 روپۍ جمع کړي. هغوی ته به مونږه 9 میټر هم لګوو او بلنگ پینل باندھے بے ہمرا ولو
نا میٹر بھی مفت لگائے ہم لگا کے دیں گے اور اس کو ہم بلنگ پینل پہ لے آئیں گے.
خوبیا پدا غنڈا کے ناست عوامی نیشنل گند د صوبائی اسمبلی غڑے ساکب اللہ چمکنی وائی کہ بجلی محکمہ خپل نا اہلی او کرپشن پٹاول دا پارا پا خلکو تورون لگوی. دی وائی چی دا دا حلکی خلق بجلی بل ادا کولو تا تیار دی خوچی دا بجلی محکمہ بجلی نور کبی نو خلق بلونا ولی ورکلی.
پرابلم دا دے چی وابدہ یو انفیشنٹ ادارہ دا اور کرپٹ ادارہ دا اغیر دا وجہ نا دا کرپشن چی دے ڈومینو افیکٹ لاندے ٹولو تسی خلق تیار دی زخ دا رورل پیخور نمائندہ مجی او اغیر سن را چی دی ما جرگی مرگرو سر کڑی زونگا خلق دی مونگ سر تلی اغیر تیار دی بلو نور کولا خوچی تاسو بجلی نور کنو بل دسی شی غواری.
دا یو پښتنې په جواب کې د خیبر پښتونخوا مشر وزیر رحیم داد خان مشال ریډیو ته وویل چې د دوی صوبه پاکستان کې د ټولو نه زیات برېښنا پیدا کوي خو د بدقسمتۍ نه دلته د بجلی نشوالی د ټولو نه زیات دی او اوس د پښتونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د بجلی نوې پروژو لاندې به بجلی اول ځایي خلکو او کارخانو ته ورکوي او پاتې به د بجلی په محکمه یعنی وابډا خرڅوي.
کوم ځای کې د وابډا اپروچ نشته نو په هغه کې مونږ بجلی ورکوو.
مقامی او چې کوم دا غنه سی وای واغه په واب دابانه خرڅو او بیا سجونو دا شه د چیر انډستری سټیټ ورته جوړ کو لکه ملکن 3 کې دا مونږ یو شه کړه د پروګرام چې پاګه کې او تقریبا اریو بیلګر چیزې دونه انسنټیو ورکو چې مقامی سوک انډستری لګي انډستری سټیټ ته دا فیسیلیټی ورک
دا یادونه دا چې د اسمبلی سپیکر او د صوبایي اسمبلی غړو د بجلی د محکمې چارواکو نه غوښتنه وکړه چې په صوبا کې د بجلی نادهندګانو ته دی په مکمل توګه د بجلی بقایا جات معاف کړي او هغه ته دی د بجلی میټرې او ټرانسفارمر زر تر زره ولګوي. خو دغه چارواکو وویل په کار دا چې وفاقي حکومت دغه پالیسی اعلان کړي نو دوی په عمل وکړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
او اوس هم زود افغانستان خوست ولایت ته چرته چې یو شمیر خاریان د ډوډۍ د وزن د کمیدو شکایت کوي او وایي چې نانویانو له ټاکلي وزن نه کمې ډوډۍ پخوي. بلخوا د خاروالۍ چارواکي دا هم وایي چې په دې اړه یې کنټرول پیل کړی دی او یو شمیر خلکو ته یې سزاګانې هم ورکړې دي. په دې اړه نور تفصیل د خوست نه نجیب الله الوخیل راکوي.
خوست خاریان شکایت کوي چې په خار کې نانوایی له خپل ټاکلي وزن څخه په کم وزن ډوډۍ پخوي او په دې اړه د خاروالۍ د مسؤلینو لخوا د کنټرول او څارنې بهیر هم کمزوري پر مخ ځي. خاریان وایي زیاتره نانوایانو له هوټلونو او رستورانتونو سره په لږ قیمت قراردادونه کړي او د هوټلونو چلوونکي په وزن پسې نه ګرځي. د شاهین او نیازي په نوم دوه تنه خاریانې په اړه داسې وایي.
خوست کې د شویل چې نانوایانو د هوټلونو ولا سره نورو خلکو سره قرارداد کړی دا خبردار چې وزن ډیر کم ده او دویم خبردار چې د ډوډۍ خراب پخوي. کړولې کوم ریټ ورکړه ده او کوم وزن ورکړه ده هغه ډیر کمزور ده.
دا چې په پاپو شروالي په ولا بغرزیدنه ډوډۍ به ډوډۍ یا د نانوایانو ته کې بول دغه وزن به کوتوس داسې دغه وزن نه تکې به نو په خار کې د نانوایانو د کاغذ سره قراردادونه کړی دی هوټلو ولا سره دغه ته په هم کیفیت او په کمیت لحاظ باندې ډوډۍ کموي او روغه پخیم.
په خوست خار کې یو تن نانوای د خاریانو شکایت پر ځای بولی او وایي چې خاروري باید په دې اړه د کنټرول بهیر چټاخ کړي.
برجان دا په خوست خار کې نم به لره ټول در اختیار دا وزن کم شوا دا شروالۍ چې کوم غاې د ټکره غیر دای سرغړاونه کړی ته تونځر من تشوی چې دا وزن کم شوه د نیمړی دا خلک شکایت کوي.
د خاروالۍ د تنظیم مارکیټ مدیر حیات خان وایي چې دوی نانوایانو ته د وچ ډوډۍ لپاره 215 ګرام وزن ورکړی او دوی مکلف دي چې دا مسأله رعایت کړي. د ول په دې اړه کنټرول پیل کړی او یو شمیر سرغړاون کې جریمه کړی دي.
د نانوایو کنټرول مسؤلیت یې موږ ده. موږ دای ته وزن ورکړی دا چې وچه مړۍ 215 ګرامه دی باید موږ ته پراکې. دغه د پوره مطلب دا ده قیمت ورکړه شو ده لاس افغانۍ یا شل کلدوري. مقصد دا ده چې موږ پرون نه بل ورځ دا دغه ورځ وه د نانوایو د کنټرول ورځ وه. په دې ورځ هم موږ ګرځېدلي وو نانوایو مو وکتلې. چا چې وزن کم و هغې ته مو قانوني هغه ورکړله جریمه ورکړله.
د کتونکو په وینا د خاروالۍ د موظفینو لخوا د خار د نرخونو د وزن څرنګوالي او د توکو د ټاکلي وخت نه کنټرول بې نظمۍ او یو ډول خاري خپل سری ته لار پرانیستې ده.
پښتو وایې مشال ریډیو وار.
د افغانستان په ننګرهار کې د کرکټ لوبه دومره عامه شوې چې له خاره تر کلو او بانډو پورې ګڼ شمېر ځوانان د کرکټ لوبه کوي. جلال آباد کې هم د کرکټ سو اکیډمۍ فعالې دي چې ځوانانو ته په بنیادي توګه د کرکټ زده کړې ورکوي. په دې اړه د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد تفصیل راکوي.
په دغو اکاډمیو کې یو هم د ننګرهار کرکټ اکاډمي ده چې د 1300 کلونو راهیسې د کرکټ په بیلابیلو برخو کې ځوانان روزي. یو تن لوبغاړی چې د 1300 کلونو راهیسې په ننګرهار کرکټ اکاډمي کې خپل تمرینات کوي وایي چې د کرکټ لوبه یې تر ډېره زده کړې اوس تم لري چې د افغانستان په اے ټیم کې ځان ته ځای پیدا کړي.
زما نوم امین عمر، څلور کاله کېږي چې دلته لوبه کوم. دوه کاله تمرینات وروسته زه ولایتي ټیم ته راغلم. په دریم کال زه د زون په سره مشرو ته راغلم. اوس هم د مشرقي زون فعال لوبغاړی یم. داسې توقعات شته چې اے ټیم کې هم راشم او امتحان مور کړی. کوشش هم دا ده چې ملي ټیم ته ځان وباسو.
د دغه اکاډمۍ یو بل زلمی چې د 14 کلنو په ټیم کې سو ملکونو ته تللی وایي چې تر هغې به خپلو تمریناتو ته دوام ورکوي سو پوری چې د افغانستان ملي ټیم ته وتلې نه وي.
زما نوم پرویز ملک زید دی. په 2012 کال کې چې شپاړس کلنو ټیم کې راغلم تایلند ته لاړم، هلته مې ښه لوبې وکړې. څلور اتیا مې اوریج د ټورنامنټ بیسټ بیټسمین زه هم راغلم. د دې اکیډمي برکت چې مال افغانستان نمایندګي وکړله. څلورم لکتون ته تللی یم. په اسلام آباد کې مې کیمپ کړی دی، په انډیا کې مې میچونه کړي دي، په تایلند کې او په ملیزیا کې. او انشاءالله تعالی امید لرم چې ملي ټیم هم.
د ننګرهار کرکټ اکیډمي مشر هستی ګل عابد چې پخوا د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړی وو، وایي چې د افغانستان د ملي ټیم په شمولي 19 کلنو او 18 کلنو ځوانانو ټیمونو ته د ننګرهار له اکیډمي څخه څو تنه ځوانان ورکړي دي.
په دې اکیډمي نه موږ د افغانستان ملي ټیم تقریبا 2 کسان ځوان لوبغاړي چې شبیر نوري او آفتاب عالم دي د افغانستان د ملي ټیم نمائندګي کوي. 19 کلنو لوبډلې ته موږ لوبغاړي ورکړي دي. فرید ملک، شوکت زمان، کاری پدرات، آفتاب عالم بخبل او همدغسې موږ 18 کلنو لوبډلې ته تقریبا 15 ځوانان ورکړي وو چې په تایلند کې تیر ځل قهرماني تر لاسه کړه.
دی وایي چې ډېر ژر به د افغانستان د کرکټ د اے ټیم په نوم د ملي ټیم ملاتړی ټیم جوړ شي چې شپږ تنه یې له ننګرهار کرکټ اکیډمۍ څخه غوره کړی شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریڈیو ته په دې نمبر ایس ایم ایس کولې شئ:
0332533351.
او که د پاکستان نه بهر یې نو د نمبر په سر کې 0092 لګوي.
دا نمبر یو ځل بیا ووره:
0092 3323333351.